مشال رډیو دا وخت د سحر 11 بجې شوې دي. زه انیسا اجمل با په دې روانه خبرونه کې تاسو سره یم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې کندهار په حق کې ککړ کسان تبا سزا ورکړې کیږي. قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون برید له کبله و مشکوک وسلوال وجري شوې دي او د خیبر ایجنسی خلک د علاج په اړه ستونزې لري. د غسیونی خبرونه پلوشه هم لرو، خو اول با د نجیب عامر نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
سر کې پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د بهیر ننګه کوي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نهه په ورځ د بې پایلټ الوتکو بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما امر کړی چې د پنجوایي د پیښې کره تحقیقات ترسره شي. پورا خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د بهیر څخه ننګه کوي. نوموړی په اسلام آباد کې د جرمني د دفاع وزیر ډاکټر توماس ډی میجری سره د خبرو پر مهال دا هم وویل چې پاکستان خپل رور او همسایه هیواد افغانستان آزاد، خپلواک او مستحکم لیدل غواړي. د نوموړي په اند دا کار د پاکستان په ګټه هم دی. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اسوسییټډ پریس آف پاکستان لیکي چې دواړو مشرانو همدارنګه په دفاعي همکارۍ، د ترهګرۍ خلاف په جنگ او په پوځي مرستو هم خبرې وکړې. د پاکستاني امنیتي چارواکي وایي د افغانستان پولې ته ورسېرمه د پاکستان په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې پرون د نهه په ورځ په میزایلي بریدونو کې چې د امریکایي بې پایلټ الوتکو لخوا ترسره شول، لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوالو وژل شول. د شمالي وزیرستان د شوال په سره خاوره سیمه کې پرون ناوخته طالبانو په یو ډبل کیبن پیک اپ باندې امریکایي بې پایلټ الوتکې دوه میزایلونه وداغل چې په ترس کې وو مشکوک وسلوال له منځه لاړل. یاد شوې سیمه جنوبي وزیرستان ته نږدې پرته ده. هلته په جنوبي وزیرستان کې هم د پیښې نه څو ساعته وړاندې بې پایلټ الوتکو برید ترسره کړو. دا پیښه په برمل سیمه کې رامنځته شوې وه. امریکایي بې پایلټ الوتکې د وسلوالو یو موټر په نښه کړ چې ورکې 8 کسانو وژل شول. د وژلو شوو کسانو په منځ کې د مولوي امیر حمزه او شمس الله په نامه مهم قمندانان هم ښودل کیږي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو او القاعده په ګډون ډېری ورپکې ډلې واکمنې دي او په روان کال کې امریکایي ډرون الوتکو پر دغو سیمو 12 دا ډول بریدونه ترسره کړي دي. عملته د شمالي وزیرستان نه یو بل خبر دا دی چې په میر علي سیمه کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال په خپل پلرنۍ سیمه کنده کرک کې پرون ناوخته خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د جنازې په منځ کې قبایلي مشرانو، وزیرانو او ولسي خلکو ګډون وکړ. چارواکي وایي عظمت جمال تیره ورځ په خپل دفتر کې د یو ناصرګن کس لخوا د تماچې په ډزو وژل شو. وروسته برید کوونکي ځان په بم والوزولو. د پاکستان په قبایلي سیمو کې وخت ناوخته په قبایلي او حکومتي مشرانو او د امن د لخکر په غړو او مشرانو د طالبانو لخوا ورته بریدونه ترسره کیږي. د عظمت جمال د وژلو مسؤلیت تر دې ګړی چا قبول کړی نه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دفاع وزارت ته امر کړی چې د مار د 11 نیټې د پیښې په تحقیقاتو کې د هیڅ ډول غفلت ونه کړي. په دې نیټه یو امریکایي سرتیری په ډزو 14 افغانان وژلي وو. اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل،
I can assure the American people and the Afghan people that we will follow the facts wherever
they may be. د افغانستان او امریکا ولسونو ته دا باور ورکوم چې موږ به د حقایقو پر وړاندې عمل کوو او موږ به دا خبره یقیني کوو چې څوک هم په دې پیښه کې ککړ دی د قانوني چلن سره به مخ کیږي. اوباما وویل دا پیښه د امریکا یا د امریکا د پوځ د اقدارو استازیتوب نه کوي. دا له ناورینه ډکه پیښه ده. خدا به د امریکا پر هغه پلان هیڅ ډول اغېز پرې نه باسي چې غواړي تر 2014 کال پورې خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینټا د کرغیزستان د مشرانو سره د لیدلو پر مهال ویل، امریکا په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د جاري ساتلو لپاره د دغه هیواد د پوځي اډې په پرله پسې استعمال باندې غور کوي. د لیوین پینټا سره په دې سفر کې ملګري یو لوړپوړي چارواکي د نوم د نخ ښکاره کولو په شرط خبریالانو ته ویل، د امریکا د دفاع وزیر هیله ښکاره کړه چې دوی به د بشکک په سنډو کې د ماناس هوایي ډګر د استعمال لپاره اوږدمهاله تړون لاسلیک کړي. د دې هوایي ډګر د استعمال پخوانی قرارداد په 2014 کال کې پای ته رسیدونکی دی. راپورونه وایي د کرغیزستان د دفاعي شورا سکرتر بوس سورمان کول تبادلف پینټا ته ویلي په داسې حال کې چې بشکیک رضامندي ښکاره کړې ده چې د 2014 کال نه وروسته هم د مناس هوایي ډګر به د غیر نظامي ترانزیت لپاره کارولو ته پرېږدي، نو په کار ده چې د دې نه نظامي ګټې پورته نه کړل شي. د قرغیزستان ولسمشر الماسبیګ اوتمبایوف ویلي د نوموړي هوایي ډګر موجودیت دا ویره مخې ته راوړي چې د امریکایي پوځي فعالیتونو خلاف به ځوابي بریدونه ترسره شي. خبرونه تاسو د مشال رادیو نوري. د شام حکومت د ملګرو ملتونو د عربي نړۍ د استازي کوفی انان وړاندیز ته ځواب ویلې ده. د کوفی انان ویان احمد فوزی وایي شام خپل ځواب دوی ته رسولې او اوس پر دوی کار کوي. انان وایي هغه په شام کې د تشدد د پیښو د لړۍ د ختمولو لپاره دمشق ته په خپل روسي سفر کې د ولسمشر بشار الاسد په ګډون د شام مشرتابه ته قوي وړاندیزونه کړي دي. احمد فوزی وایي هغه تر اوسه د شام د حکومت په غبرګون باندې څه ډول تبصره نه شي کولی. انان دا مهال په ترکیه کې دی او هلته د شام د حکومت د مخالفینو او چارواکو سره ګوري. ریک سنتروم د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د نهې په ورځ په دوو ایالتونو الاباما او میسیسیپی کې شوې ټاکنې د خپل مقابل کاندید میټ رومنی او نیویت ګینګریچ څخه په غوس اکثریت سره ګټلې دي. د میسیسیپی په 96% شمیرل شوو ووټونو کې سنتروم 3 ګینګریچ 1 او رومنی 10% رایې خپلې کړې. تر دې مخکې د الاباما نه خپرو شوو رپورټونو کې ویل شوو چې سنتروم د 15% ووټونو په ترلاسه کولو بریالی دی. او وروستۍ خبر ده چې د افغانستان کرکټ ټیم په یو مقابله کې پاپوا نیوګینیا PNG هیواد ته ماتې ورکړه. دا لوبه د نهې په ورځ په دوبۍ کې په دې موخه ترسره شوه چې د کرکټ د نړیوال کپ لپاره غوره هیوادونه چاڼ کړی شي. دا او تر دې ګړی د مشال لیډیو خبرونه.
دا نجیب عامر چې خبرینه تاسو ته وړاندې کول، په دې خبرونه کې دا رپورټونه لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کندهار پیښه دومره جدي منلې چې لکه دغلته افغانان نه بلکې امریکایان وژل شوي وي او په دې یې زړه مات شوی دی.
The United States takes this as seriously as if it was our own citizens who were murdered. We're heartbroken over the loss of innocent life.
قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د ډرون برید له کبله و مشکوکه وسلوال وچلی شوی دی. د خیبر ایجنسی خلک د جالي ډاکټرانو او دوایانو لبجه د خپل علاج پاړه اندېخمن دي.
اغه اندازہ مونته نه لګی، بس مونږ ویر شو، بس تنو لوغه یو ډاکټر صاحب ار سړی ورته ډاکټر صاحب اګه ډاکټر یو کنه دا پته نه لګی.
یو غیر سرکاري ادارې وای په سواد کې پوزي عملیات او بمی چاودنو ماشومان ډیر متاثر کړي.
زیات تر ماشومان لګی دي په دې دماکو کې ډیر ځکه چې ماشومان بهر وو.
په دې خبرونه کې نور رپورټونه او د زنانو په اړه 19 خبرونه پلوشه هم لرو. مشال رادیو سره اوسئ. د خبرونه لومړی رپورت په داسې حال کې چې راپور نوای په کندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا د ملکی وګړو د وجنې وروسته پیښې د افغانانو غوسه راپارولې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نهې پر ورځ دوی ته د تسلیت د یو پیغام په ورکولو وویل چې حکومت یې دغې غمیزې ته ډېر جدي غبرګون ښوولی او دا چې عاملین به یې له سزا نه بچ پاتې نه شي. په دې اړه تفصیل له واشنگټن نه د هارون بچا په رپورټ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپینې ماڼۍ خبري غونډې ته وویل په کندهار کې شوې پیښه دومره جدي نیولې لکه دغلته چې افغانان نه بلکې امریکایان وژل شوي وي. نوموړي زیاته کړه داسې چې واقع شوي موږ ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. ما چې له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې کومه نقطه په ډاګه کړه نو هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالتونو دغه پیښه بالکل هغسې جدي اغستې لکه چې دا زموږ اتباع او زموږ خپل ماشومانو چې وژل شوي دي. د معصومو زندګیو په ضیا زموږ زړونه مات شوي دي. د نا خلکو وژنا یو ناوړه او د نه منلو وړ عملیه ده. موږ د یو هیواد په حیث دغه رنګ نه یو او داسې چې شوي دا زموږ د پوز د مخو استازیتوب نه کوي. راپورونه وایي د تیر اتوار په شپه یو امریکایي عسکر د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د یو کلي په دریو کورونو وروختو او په ناتاري ډزو سره یې 14 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ووژل. ښاغلي اوباما د تیرې ورځې په خپلو څرګندونو کې د دغې پیښې د رڼو تحقیقاتو او پکې ککړو تنانو ته د سختې سزا د ورکولو ژمنه وکړه. ما پینټاګون ته هدایت ورکړی سو د یوې بشپړې پلټنې په مخه خپلې هڅې ګړندۍ کړي. زه امریکایانو او افغانانو ته ډاډ ورکولی شم چې موږ به د پیښې واړه حقایق په مکمل مکمله توګه تعقیبو او هر هغه څوک چې پکې ښکېل ومندل شو د قانون له ټول قوت سره به مسول وګرځول شي. فرانس پرسه جانس لیکي د سپینې ماڼۍ په سبززار کې ولاړ ولسمشر اوباما د سرګندونې څو ساعت وروسته ترغې وکړې چې د افغانستان د جګړې له میدان څخه طالب وسلوالو له امریکایانو نه د کندهار د وروستۍ پیښې د قرباني شوي هر یو ملکي وګړي د بدل اغستو دړکې وکړې. اجانس پر مخ لیکي د کندهار د پیښې په اړه یو وار بیا د براک اوباما لخوا خبرې کېدل د د حکومت هغه ژوره اندېښنه په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد د افغانانو د راپارېدو او په دغه هېواد کې د امریکا ګټو ته د نقصان د رسېدو لامل لري. ښاغلی اوباما دغه راز د سپینې ماڼۍ خبریالانو ته وویل چې د تیر ګل په ورځې د کابل لپاره د امریکا له سفیر ریان کروکر او د افغان مشن له قمندان جنرال جان ایلن سره په لیدنو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تګلاره او افغانانو ته د امنیتي زمریو د انتقال په چارو خبرې وکړې. نوموړي په دغه لړ کې په افغانستان کې د موجودو چیلنجونو په ادراک کولو ډاډ څرګند کړ چې ویل مونږ کولی شو خپل اهداف ترلاسه او د دغه هېواد جګړه په یو ذمهواره طریقه پای ته ورسو.
We have a strategy.
ګورا چې تیر نو زه مونږ یو استراتیجی لرو کوم چې به مونږ ته اجازه راکړي سو په مسولانه توګه دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدو. مونږ په قرار قرار افغانانو ته ځمورې انتقالو چې غوی بیا لګیا دي مشري پر غاړه اخلي او له دغه لارې به مونږ کول شو سو خپل ځواکونه بیرته کورته راولو. خو هم تیر ورځ د امریکا په سنټ کې د حکومت په مخالفه ریپبلیکن ګوند یو مخکې سنټر جان مکین په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو د ولسمشر تکراری اعلانونو دغه هېواد لپاره د امریکا تګلاره له خطر سره مخ کړي. نو موړي زیاته کړه په داسې کولو سره په سیمه کې د تاثرته چې غنی امریکایان لګیا دي له افغانستان خپېس پکوي تقویت ملاويږي. خاغلی مکین هم په کندهار کې د امریکایي سرتیري لخوا د ملکی وګړو وژنه یو تراجیکا پیښه وبلله خو په یوه وخت کې ټینګار وکړ چې ورته په دغه جنگځپلي هیواد کې د امریکا د ماموریت د ناکامۍ د ثبوت په توګه باید و نه کتل شي. راپورونه وایي په داسې حال کې چې انګیرل کې دا واشنگټن او کابل تر دا منځ د اوږدمهاله استراتیژیک سند لاسلیک کولو ته نږدې شوي. په کندهار کې ولسي وګړو ته اوختي تازه تلفات ښایي دغه پروسه له نو ننګونو سره مخ کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
دا مشال ریډیو دا.
قبائلی سیمه شمالی وزیرستان کې د بے پایلټه الوتکې په میزایلی برید کې و مشکوکه وسلوال بچلی شوی چې تحصیل شوال کې د وسلوالو پر یو گاڑی باندې شوی دی. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه تفصیل راکوي.
تیرہ ورز شمالی وزیرستان ایجنسی سب ڈویژن میرعلی کے مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ باندھے بریت پہاڑا د تحصیل میرعلی چارواکو مشال ریڈیو طویلی چھ بریت کون کے اغا وقت دا اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ عظمت جمال دفتر تا وردن نہ شو کلا چے دا 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 دفتر نہ دا مقامی قبائلو یوا جرگا بہر رہوا تھا. مشال ریڈیو تا دا نام نہ خودلو پشر دا تحصیل میرعلی یو بلغڑی دستر گولی دلو حال پہ اڑاؤ چې برید کون کې دانه نوتو سره سم په عظمت جمال باندې د پیستول سره ډزې پیل کړې چې ورسته یو لاسی بم هم په دفتر کې وچاو داو او په بل لاسی بم سره خپل ځان وال وځولو چې په نتیجه کې برید کون کې د شناخت نه اوتو. د دوی په وینا د دې برید په نتیجه کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال یو برید کون کې او دریم نه پیژندل شوی کس وژلې شو. دوی اووی چې د برید نه ورسته امنیتی ځواکونو ټوله سیمه او تحصیل تر مخامه پورې په خپل ولکه کې ساتلی وو چې بیا نه وخت د تلاشۍ عملیاتو نه پس عامو خلکو او سرکاري چارواکو ته د تلو اجازه ورکړه. د یادونې ده چې عظمت جمال په خپل پلارني ټاټوبي کنده کره کې تیر ماښام شپږ بجې په سرکاري اعزاز سره خاورې ته وسپارلی شو. د نوموړي په جنازه کې صوبایي وزیرانو، بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو او د سیمې سپینروبو ګډون وکړو. نوموړي وروسته خپله تورسرې او دوی ماشومې بچیانې پرېښودې.
اوریدونکو رپورٹ تاسو ورید چې بخنه غواړو چې د رپورٹ په شروع کې مونږ تاسو ته کوم کیو یا انټرو ویلا هغه دا به چې هغه د شمالي وزیرستان د بی پایلټ بریت پاړه باندې وا خو اوس د رپورٹ چې تاسو کوم ورید نو هغه د میرلی مرستیال پولیټیکل ایجنټ اسمت جمال چې تیر ورځ په خپل دفتر کې نامعلومه کسانو په ډزو وجلې وو او بیا د تحصیل میرعلی چارواکی وای چې د نوموړي په وجنه کې ککړ قسم خپل ځان په لاسي بم سره الوزولې وو. نو دغه پاړه باندې د رپورټ تاسو ورې دو اوس به د شمالي وزیرستان چې کوم دی التا د بی پایلټ الوتکې په میزایل برید کې و مشکوکه وسلوال چې دی هغه وژل شوی دی چې تحصیل شوال کې د وسلوالو پر یو گاډي باندې شوی دی. نو د مشال ریډیو خبریال نمبر د خبر وورو.
تیرہ ورس قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا امریکائی بے پائلوٹا الوتکو پا میزائلی برید کے لگ تر لگا ہوا شکمن وسلوال وجلی شوی دی چه دا چارواکو پوینا دا شمالی وزیرستان ایجنسی تحصیل شوال سرخورا سیما کے دا شکمن وسلوالو پر یو گاڑی باندے شوی دے دا زائی انتظامی یو چارواکی دا نام دا خودلو بشرت مشال ریڈیو تاوے چه تیرہ ورس نا وقتا دا شمالی وزیرستان ایجنسی لرے پرتا شوال سرخورا سیما چه دا سویلی وزیرستان سرا پا پولا پرتا دا امریکایی ڈرون یو ڈبل کے بنگاڑے پنخا کڑ چور باندھے دو میزائل و داغل دا دوی پوینا پا دا غبریت کے او شکمن و سلوال او وجل شول دے نوڑان دے ہم تیرہ ورز بے پائلوٹ الوتو کو پسویلی وزیرستان کے یو بل برید ہم کڑے ہو چے پا نتیجہ کے یا تو و سلوال وجلی ہو دا چرواکو پوینا پا دا غبریت کے دا شورہ مرکبہ امیر مولوی امیر حمزہ او مولوی نذیر ڈلے نائب شمس اللہ سرا دشپ گنور و ملگرو دا منزت للی ہو دا یدون دا چے پرواند و دولسم کال کے بے پائلوٹا الوتکو پر شمالی او سویلی وزیرستان کے ٹول دولس بریدونا ترسرہ کڑی دی.
مشال ریڈیو دا حقائقو رابر سیرون کے
د خیبر ایجنسی د خلکو په وینا په دې سیمه کې ډېر شخصي کلینیکونه لیبارټری او دواخانو کې کوم مستند ډاکټران او ټیکنیشین نشته چې لامل یې ځایي خلک د خپل علاج پړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې چارواکي د داسې ډاکټرانو او ځایونو پر ضد ګامونه پورته کړي چې د هیلت ریګولیټری اتارټي اسناد نه لري. په دې حقله دغه رپورټ اورو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې په سیمه کې یو شمیر داسې کلینیکونه لیبارټری او دواخانې چلیږي چې نه ورسره لایسنسونه وي او نه پکې کوم ډاکټران او ټیکنیشین سندونه لري. دغه کلینیکونه لیبارټری او دواخانې نه یوازې د خیبر ایجنسۍ په بازارونو کې جوړ شوي دي بلکې په لرې پرتو کلو کې هم ناروغ خلک ګوري او د بغیر کوم تشخیص ورته دوایانې ورکوي. د دغه سیمې خلک وای چې د خپل صحت او علاج په حق لباندې اندېښمن دي او چارواکو له پکار دي چې واځي داسې ډاکټرانو کلینیکونو او لیبارټریو له په دې سیمه کې د کار کولو اجازه ورکړي چې د هیلت ریګولیټری اتارټي سندونه ولري. په دې حق لباندې د خیبر ایجنسی یو مشر حضرت حسین اپریدی مشال ریډیو ته وایي
او هر دکاندار چې خپل لیبارټری وخري بس پرابېټ اتم په سړی بګینو سي ودارې چې بس دا پیږي نو دا خکور نه پکار دي چې ایم سی یو کار څوک دی غالو کی کنه دا چکی باقاعده چې شي موږ له صحیح رپورت راکې هم څه خبرې شي مل ریاندو کم یو دین دو ریزلټ باندې چې سر موږ داسې نه پیږو شي ویلې بټرای لای سو کنه نو کو یې شي لاس پیسه دا زخم دی بل لور شي چاتیا پیسه دا بیا چې بل طرف لوټ شي یو دکاندار به شي انډیا ګولې ته لخي بل به شي ډول چې پاکستان نه خي
او د دغه سیمې یو بلتن سراج افریدی په دې اړه وایي
چې دلته مونږ کوم خلکو له وردروم او هغه مونږ ته د پته نشته چې یاره وکی دا چې کوم یو ادارې یا د انسټیټیوټ نه چې کوم دای فارغ شوی دی او کنه دای فارغ شوی هغه اندازه مونږ ته نه لګي بس مونږ ویر شو بس تنو له وغه یو ډاکټر صاحب هر سړی ورته ډاکټر صاحب هغه ډاکټر یو کنه دا پته نه لګي.
په خیبر ایجنسی کې د بغیر سند ډاکټرانو کلینیکونو او لیبارټریو په اړه مو چې کله د خیبر سیمې د صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر اعظم وزیر سره رابطه وکړه نو دوی وویل
جا سارا کے سرٹیفکیٹ نہ نہیں لیبارٹری والا ہی الٹرا ساؤنڈ والا ہی آگا بن قوم خاص کر لیبارٹری بہت نہ بن قوم چکی کوالیفائڈ خلق نہیں آگا ڈاکٹران چور سر ہم نے دونوں لے گی آگا تب وائم کہ سند پیدا تھا کہ سند ڈگری دس سر نو رجسٹریشن نو نو سو بجے کسنگ پوری ختم شیدہ کے خلاف فوراً ایکشن شروع کروں.
د خیبر سیمې خلک وایي چې چارواکي دی په دې سیمه کې د صحت د غستونزې د هوارولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د امریکا د نړیوالې پرمختیايي مرستندوی ادارې یا یو ایس ایډ تر مخه د امریکا حکومت سیلاب ځپلو د کروندې او بیا رغونې لپاره د 21 ملیون مالی مرستو اعلان کړی دی. د پیښور نه خالد خان په دې اړه رپورټ راکوي.
د یو ایس اے آئی ڈی یا د امریکې د نړیوالې پرمختیا مستندویه ادارې یو چارواکي په وینا د امریکې حکومت د خیبر پښتونخوا سیلاب ځپلو سیمو کې د کرکلې بیا رغونې او پرمختیا لپاره ځایي زمیندارو او کروندګرو سره د 21 ملیون ډالرو مالی مرسته کړې ده. د کوم تر مخه چې سارو د پاره ونډه فصلونو د پاره تخم او خوره او اوبخور نظام ښه کول شامل دي. په پیښور کې د یو ایس اے آئی ڈی په مرسته د خیبر پښتونخوا سیلاب ځپلو کروندګرو لپاره لپاره رابلل شوی یو دستوره کې د دغه پروګرام یو لوړپوړی چارواکی محسن روز وویل چې د دوی دغه مرسته په کال 2010 کې د سیلاب نسم دستي وروسته په خیبر پښتونخوا کې پیل شوی دی چې په روان میاشت یعنی مارچ کې به پای ته ورسی. په دغه دستوره کې د نوخار د زړې میانې کلی یو زمیندار په خپل سیمه کې د دې پروژو په حقله مشال ریډیو ته وویل.
ماجی ساجر اقبال نوم دی، زه د یونین کونسل زړې میانې نوخار سره تعلق ساتم. کله چې جی سیلاب رالو دغه نه پس دا یو سیډ اف ای او دی رالو جی دی لومبه دغه جی داو چې دی زمونږ سارو ته تیار وانډه کل بوره چې ستوي دغه جی خلکو ته کلو په کلو بیا جی دی داسې کار وکړو چې دی اجره په اجره به یونین کونسل کې وګرځو. درې څلور پنځه غټه کمیټه جوړې کې او هغه کې دی داسې کار وکړو یو بوره ډی پی خوره، یو بوره غنم او یو بوره یوریا. دا دی چې د کل لکه د زمیندار په سر د کور په سر یو یو کس ته ورکړه د شناختی کارت چې کوم دا غزه دغه هغه به دی دغه کول.
د یو پښتنې په جواب کې محسن روز وویل چې د دوی اداره د ځایي خلکو په ملاتړ سیلاب ځپل زمیندارو سره مرستې کړې دي او بیا دوی دا خبره یقیني کوي چې دغه پیسې په صحیح ځای او حقدار خلکو ته ورسی.
زمونږ سره یو خو ان فارم واټر مینجمنټ هم غیزي، مونږ ریګولر فیلډ وزټس کوو، یو زمونږ یو تھرډ پارټي پارټنرز دي چې هغه مونږ هغه ته دا ټاسک ورکړي چې تاسو وګورئ ویریفای کړئ چې لکه هغه لین تخلي باقاعده او دا هغه د زمیندارو نه پوښتنه کوي چې تاسو سره سونه هغه ته باقاعده پتی چې لکه تاسو د دې دومره کاسټ دی او دا دومره لین ته هغه مونږ ویریفای کوو په فیلډ کې. دا لپاره مونږ په خپل همزو زمونږ هغه تھرډ پارټي مشه.
دا شان د نوخار پیر سباک سیمې سره تعلق لرونکي یو بل زمیندار وایي چې د سیلاب په وجه د دوی کورونه فصلونه او د بخور ټول نظام تباه شوی، خو د یو سیټ په مرسته د دوی د بخور نظام د مخ کې نور هم ښه شوی دی.
زمانم نه سر مواد زم د ډیسټریکټ نوشیرا د پیر سباک نو کونسل سره تعلق ساتم. پیر سباک نو کونسل اړبن 80-85% چکم دی سیلاب ډیمیج کړو او پای کې زموږ سره سټرکچر خاص کر ذمہداری او بیا لایف سټاک او غزم رول ډیمیج شو. د یو سیټ چکم دی کا پچینا معنی بیک سیزم مطلب قیمتي سیزم ذمہداری را ودیم څخه په زمیداری کې ته هونه را کا خورې را کې فیسی نغدې ور کې نو په داسې ټیم کې دا بدو چې زلندستور چې دیم سره کوم وسو کو یا کوي.
دا ویلو وردا چې د امریکای د نړیوال پرمختیا ادارې یا یو اس ای آی ڈی دغه معلوم رستي د خوراک د نړیوال ادارې اف ای او او نور غیر دولتي ادارو یا ان جی او په کومک سرته رسوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور اوس یو بل رپورٹ لرو. په سواد او داسې نور سیمو کې پوزی عملیاتو او بمی چاودنو ګڼ شمیر خلک متاثر کړي دي چې ډیرو پکې خپل لاسونه او خپې وبللې. دا چې د دوی علاج په سر ډول شوي او اوس هم څومره خلک د مدد په انتظار دي، د فرخنده وزیر په دې رپورٹ کې به تفصیل واورو.
د خیبر پختونخوا په سواد ضلع کې چې کله په 2009 کال کې د وسوالو طالبانو خلاف پوځي عملیات پیل شول، نو په دغه دوران یو شمېر خلک جوبل هم شول چې پکې ډېر داسې هم وو خپل لاسونه او پښې وبایللې. له دغه وروسته د سواد یوه اداره روټري کلب وایي دوی د هغه خلکو سروې پیل کړه چې دغه بدامنۍ اغېزمن کړي دي، چې پکې هغه خلک هم شامل دي د سناسه وجې له عملی لاسونه او پښې بایللې دي. د دغه ادارې جنرال سیکرټري فضل مولا خان مشال ریډیو ته وایي دا لا په پوره توګه نه ده معلومه چې څومره خلک په پوځي عملیاتو او هم په دماکو کې جوبل شوي دي او ته مصنوعي لاسونو پخو لګولو ضرورت لري.
جنگ زده علاقه کې کم خلک چې زخمی شي او کم چې مزور شي او دا غو د علاج لپاره هلې ځلې وکړي، دا څه وی چې اغي په دې جنگ کې زخمی شي او هغه ته مونږه علاج وکړو. نو ځکه چې دا ډېر په ریموټ ایریاز کې په لرې لرې علاقو کې دا واقعات شوي دي او د دې ډاکومنټیشن لا د اوسه پورې پراپر نه شوی.
په سواد کې غیر سرکاري ادارې دا هم وایي دا ګرانه ده چې دوی لرې پرتو سیمو ته ورسیږي او د هغه خلکو امداد وکړي چې یا خو د طالبانو په وخت کې یا هم په پوځي عملیاتو او یا په بمی چاودنو کې لاسونه، پښې، سترګې او یا د بدن نور اعضا بایللې وي او یا له کاره وتلې وي. په سواد کې د روټري کلب یوه غړي عفت ناصر مشال ریډیو ته وایي په سواد کې تیرو حالاتو ته ټولو زیات ماشومان متاثر کړي دي چې لا یې هم ژوند د مشکلاتو سره مخامخ دی، که هغه بدني وي او که ذهني.
دومره زیات خلک راغلی وو چې زمونږ سره هغه لیمسکرین هغه کم شوي وو. بیا مونږ دا سوچ کړی وو چې لکه مونږ به د دې لپاره مکمل یو سل قائم کړو چې هغه د دې کسانو شمېر به هم زده کړي، سروې به وکړي چې دا څونه کسان دي او کم کم قسمه معذوري به تر راغلې ده چې د هغې مطابق د هغو ته د اعضا مہیا کړی شي. دغه زیاتره ماشومان دي زیاتره ماشومان لګیدلی دي په دې دماکو کې ډېر ځکه چې ماشومان بهر وو هغه لګیدل چې خپل ماته شي د الله سمات شي دی بیا لکه هغه د بارودو په وجه باندې زهري شوی وو هغه نه د لاس مخپې کټ کړی شوی دي.
غیر دولتي ادارې دا هم وایي په صوبه خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې په بمی چاودنو کې د هغه جوبل کسانو لپاره ډیر لږ کار شوی چې د علاج وسنه لري او د بدن سه آزای هم له کاره وتلی وي. د سوات دی ویبل غیر سرکاري ادارې خپل کور مشر محمد علي خان مشال ریډیو ته وایي دوی چې کله د اس ام اس او د اخبارونو له لارې دا خبر خپور ک چې دوی به خلکو ته مصنوعي آزا لګوي نو ګڼ شمېر خلک راغلل چې د هغوی لپاره دغه مصنوعي آزا کمې پرېوتلې او زیاتوي په سوات او داسې نورو برخو کې هغه خلک اوس هم داسې مرستو ته سخت ضرورت لري چې جګړو او بدامنۍ متاثره کړي دي چې یو شمېر پکې ماشومان هم شامل دي.
اوریدونکو اوس به د بلوچستان په اړه یو رپورټ واورو. د بلوچستان د نورو لویو لارو په شمول د کوټې او چمن لویه لار هم له تیرو څو کلونو راسې خرابه ده. یاد لار چې حکومت به ویل تر 2008 کال پورې به جوړه شي خو اوس چې 2012 کال روان دی د چمن او کوټې لارې تر نیمایي هم نه ده جوړه شوې. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
د بلوچستان له یو شمېر نورو لویو سړکونو سره سره د کوټې او چمن لوی سړک لا هم جوړ شوی نه دی. یاد سړک چې ویل کېدل تر 2008 ایسوي کال پورې به پوره جوړ شي تر خپل هدف یې شاوخوا څلور کاله واوښتل خو اوس هم تر نیمایي نه دی پوره شوی. د چمن سیمې یو اوسیدونکی د یاد سړک په حق لوایي
ما نوم عبدالصمد دی. سړک خو درمیزی اډې پرې پوخت دی نور اخوا ته نو بیا ټوټل کچا دی ګرد ټکر ټکر دی ماتي.
په داسې حال کې چې په یاد لاره موټر چلونکي وایي په ځینو سیمو کې شوکې هم ډیر کیږي. د کل عبدالله سیمې یو اوسیدونکی د سړک خرابوالی د دې لامل شي چې شوکمارو ته دا موقعه په لاس ورکوي چې موټر ودروي او مسافر وشکوي.
دا روډ چې جوړ شي د ټولې دنیا لپاره پیدا شي کم سره پر دا روډ روان دي هم د سپارې لپاره پیدا ده هم د ډریور لپاره پیدا ده هم ګاډۍ نه خرابېږي غل به لار دوده دغه نسبي دا کې وایي چې د ګاډۍ په سپیډ روان دي مقصد غل چې لاس ورکې دی د بیا ترتیبي مقصد روډ خو بيخي در پدې روډ کور خراب.
له دې سره چې یاد سړک له ځنګل پیرالیزي څخه تر چمن ښار پورې لا هم ټوټې ټوټې دی. یو بل موټر چلونکی بیا وایي لاره هم خرابه ده او په یاد لاره شوکې هم کیږي خو له هغه باوجود ورسره د مسافرو اکثره په کرایه هم جنجال وي.
نو محمد اکرم په دا غلی کلام مرسته په دا غلو کې وړل هم نه مټرانې دي مرسته کرایه نه لکه پر کرایه چنې را سره وي یار اندازان کم از کم چې دا یو سیټ خو چې ما په یاد کیږي کچا دی نګو انې مې جوړ دي نیمه کچا دی نیمه د ډیره وخت د غره علاقه ده.
بل خواته د پاکستان د سینټ د تګ را تګ د مخصوصې کمیټې غړي سینیټر همایون خان مندوخیل وایي دوی په دې ورستیو کې د دې لارې کتنه کړې وه او د نېشنل های وی غړي ورته باور ورکړی و چې یاد سړک به د روان کال تر جون میاشتې پورې مکمل شي خو د په خبره جون نه تر دسمبر پورې به مکمل شي.
جون پر مکمل شي لیکن زما دا خیال دی چې دسمبر پورې مکمل شو نو لو خبره ده. زما دا خیال دی چې شاید تر دسمبر هم واړی دا کار لا پاتې دی ډېر دور زر بنو
د ویل ورده چې کله یې خواته د کوټې او چمن پر دې لار تلونکو مسافر واکه د سړک د خرابوالي له امله سخت لستونزو سره مخ دي. نو بلې خواته په همدې لار موټر چلونکي هم وایي د سړک د خرابوالي له امله نوې موټرې هر ورځ خرابوي. خدای نور ناصر مشال رادیو چمن.
د مشال رادیو د چهارشنبې یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په اته ویش منټه کم دو بجو
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم سلورو بجو
د کرخي په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو ری لسنی می بچی شوی دی د نجیب امیر نه بلند خبر نه واورو.
ایس بی ایس
د دې مهال مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د بهیر ننګه کوي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نهې په ورځ د بې پایلټ الوتکو په بېلابېلو بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما امر کړی چې د پنجوایي د پیښې کره تحقیقات ترسره شي. امریکا په قرغیزستان کې د ماناس هوایي ډګر د قرارداد د نوي کولو په تکل کې ده. د شام حکومت د ملګرو ملتونو او عرب لیګ وړاندیز ته ځواب ویلی او افغانستان پرون د کرکټ په یوه مقابله کې پاپا نیوګینی یا پینجی هیواد ته ماتې ورکړه.
اوریدونکو د نجیب امیر نه تاسو لنډ خبرونه واوریدل. او اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نه وورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ کیسه دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼه خپل اداري په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان سٹیټ بینک د ناقانونه پیسو وړو راوړو او د ترهګرۍ د کاروایانو لپاره د این جی او په نوم خلاص کړی شو اکاونټونو د مخنیوي لړکې د این جی او د اکاونټونو د نگرانۍ او تر 30 جون پورې د دې اکاونټونو بیا د سره جاج اغستو هدایت کړی دی. اداري لیکي چې این جی او چې کله هم یو بینک کې اکاونټ خلاصوي د هغې به پاره اړخ کتنه کیږي. اداري مخکې لیکي چې دغه رنگ سٹیټ بینک د ذاتی بینک اکاونټونو په ذریعہ د خیرات او د خیر خیګړې د کارون لپاره چندي جمع کولو باندې هم بندیز لګولې دي. اداري وړاندې لیکي چې د دې امر نه دا ثابتېږي چې حکومت د انتها پسندۍ د ختمون لپاره هلې ځلې کوي. اداري اخیره کې لیکي چې ضروری ده چې سٹیټ بینک خپل د نوې پالیسی عملي کړي چې دا رنگ تر هغه پر خپل مقصدونو کې کامیاب نشي. آج ورځ په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي وزیر داخله رحمان ملک د طالبانو په شمول ټولو عسکریت پسند دلته د امن مذاکرات لپاره د بلنې ورکول په خو ویلې دي چې کل عدم یا ناقانونه ګرځولې شوی ډلې خپل سنگرونه بند کړي او دوی تر هغري پریګ دي. نو موږ باور ورکو چې دا غوي نامې به د فرستونو نه وباسو او موږ د هغوی سره چرته چې هم غواړي د ملاقات لپاره تیار یو. اداري لیکي چې وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزی هم د طالبانو سره د مذاکرات لپاره ویلي وو. اوس د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم دا انکشاف وکړو چې دوی د طالبانو سره خبرې کول واری. ادارې لیکي چې دا ډیره ښه خبره ده کچري طالبان په دې عمل وکړي او تر هغري پریک دي. ادارې اخیره کې لیکي چې مذهبي ګوندونو لا هم دې لړکي د حکومت مرسته کول پکار ده او دوی له پکار دي چې د تر هغري ختمون لپاره د حکومت سره اوګه پوګه ودرېږي او خپل غوره کردار تر سره کړي. ورسپانه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې د مختلفو سیمو نه کله ناکله د زنانو مړي د طالبانو د سیټ سره ملاوېدل اوس د معمول خبره ده. ادارې لیکي چې پچټ لیکلې شوی وي چې د دې زنانو کردار خنو او زکه مو وجلا. ورسپانه لیکي چې داسې ګام نه خو د قانون او نه د اخلاقیاتو په دایره کې راځي بلکې عین ممکن ده چې قاتلان داسې مړو سره د طالبانو په نوم چټي زکه پریږدي چې تفتیشي اهلکارو ته تفتیش کې مشکلات رامخته شي او صحیح قاتلان په لاس ور نشي. اداریا اخیره کې لیکي چې اوسیدونکو ته تحفظ د حکومت اوله ذمہداري ده. نه د حکومت صرف د دې په سختۍ سره نوټس واخلي بلکې د هر میلاویدونکو مړي دي پوره تفتیش کوي او دارنګ دې په دې کاروایانو کې ککړ خلکو ته سخت نه سخت سزا ورکړي چې راتلونکي کې د داسې واقعیاتو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ټایمز ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې په کندهار کې د یو امریکایي سرتیري لخوا د افغان وګړو د وجلو پر موضوع بحث کړي او بله مقاله د دی فارن پالیسی مجلې ده چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا پر بخنه غوښتلو یې لیکلې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د کندهار په یو کلی کې د امریکایي سرتیري لخوا د 14 افغان وګړو چې نه یې ماشومان وو وژل هم حیرانوونکې او هم د کرکې وړ. د ورځپاڼې په لیکنه دې ته یو مجرمانه عمل، نفسیاتي ناروغي او یا ترهګري او درې واړه ویل کېدای سي، خو دې ته د تیتو پره کولو لپاره یو جواز نسی ویل کېدای. ورسپانه لیکي چې په کندهار کې د افغان وګړو په وژلو کې لاس لرونکي ته پکار دي چې داسې سزا ورکړل سي چې افغانان پرې باور لري. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا تر اوسه څرګند سوی پاملرنه دا ده چې امریکایي ځواکونه دي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي. څه وخت چې به افغانان د دې جوګوي چې خپل چاري په خپل سنبال کړي. خو د مقالې په لیکنه په دې اړه بحث کېدای سي چې ګواکې په دې مهال ویش کې بدلون رامنځته کړل سي، خو په مجموعي موخه کې بدلون نه دی پکار. ورسپانه د نظر پښتون له مخې لیکي چې په سل کې شپېته امریکایان غواړي چې د دوی ځواکونه دی له افغانستانه ووزي او ډیر افغانان هم داسې فکر کوي. ورسپانه زیاتوي چې په دې اونۍ کې به امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په روانه اونۍ کې یو له بل سره ویني او شایي د وتلو د مهالویش د رسمي کولو په اړه هم خبرې اترې وکړي. ورسپانه لیکي کچېری دوی داسې کوي نو په کار ده چې په 1950 کې د ویتنام حالات په پام کې ونیسي او فکر وکړي چې آیا له طالبانو یا نړیوالې اسلامي بنسټپالنې سره داسې کول په کار دي او کنه. بل پلو فارون پالیسی مجلالی کې چې د امریکایي ولسمشر مخالفین هغه په دې تورنوي چې ګواکې له د هیواد د باندې بې ضرورته بخښنې غواړي، کوم ته چې د امریکا د ولسمشري امیندوار میټ رومنی د امریکایي معافیو دوره وایي. ورسپانه لیکي چې لومړۍ پوښتنه دا ده چې واقعي ولسمشر اوباما ځان ګرم بولي او دویمه پوښتنه بیا دا ده چې آیا بخښنه غوښتل په بهرنیو چارو کې څه معنا هم لري او کنه. فارن پالیسی مجله زیاتوي چې د لومړۍ پوښتنې په جواب کې د ولسمشر اوباما په هغو ویناګانو کې هیڅ داسې نه لیدل کېږي چې هغه له امریکا د بندي کړی دی. د مقالې لیکوال پر مخ لیکي چې زما په نظر خو بخښنه غوښتل رښتیا معنا لري او د هغه په خبره د باګرام په پوځي مرکز کې د رامنځته شوې پیښې یعنی د قرآن له سوځېدو وروسته د اوباما لخوا بخښنه غوښتل یو ښه کارو.
د پاکستان قبایلی سیمې دا وخت د ترهګریزې جګړې په حواله د نړیوال توجه مرکز دی. د نړۍ زیاتره میډیا د قبایلی سیمو په اړه رپورټونه او څېړنې خپروي، خو له تیرو څو کلونو راسې د پاکستان حکومت په بیلابیلو برخو کې سرکاري ریډیو سټېشنې خلاصې کړې دي. د حکومت په وینا د دې ګام شاته یې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د غیر قانوني اف ام سټېشن د لارې د تبلیغاتو مخه نیول او دا شان خلکو ته نړیوال میډیا پر ځای په کورنۍ میډیا د تکیه ولو موکا پلاس ورکول دي. خو پښتنه دادا چې آیا سرکاري ریډیو سټېشنې په خپل دې مقصد کې څومره کامیاب دي، د دې پښتنې ثواب عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې اورو.
په جنوبي وزیرستان کې د سرکاري ریډیو سټېشن له بندېدو وروسته دا وخت په شمالي وزیرستان کې دوه او په خیبر ایجنسی کې یوه ریډیو خپرونې کوي. که څه هم حکومت د وسلوالو د تبلیغاتو د مخنیوي په ځای ولس کې د پهاوی خورولو او د نړیوالو ریډیو سټېشنانو پر ځای په ځای ریډیوګانو تکیه کولو تګلاره له څو کلونو پر مخ وړي، خو ځینې ځایي خبریالان او د میډیا کارپوهان د حکومت دغه تګلاره ډېره اغېزمنه نه بولي. د شمالي وزیرستان یو خبریال احسان داوړ وایي که څه هم سرکاري ریډیوګان ځینې ښه پروګرامونه لري، خو دا هغه څه نه دي چې ورڅخه تمه کېده.
خلاص داسې پروګرامونه شته چې خلکو د دلچسپۍ وړ دي، خو اوسه پورې د درې وړ ریډیو سټېشنونو یو پروګرام هم داسې نه ده چلېدل چې هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړی وي یا د خلکو په ژوند کې څه بدلون راولي یا د خلکو په تعلیم یافته کولو کې. بل طرف ته ما چې خپل څومره کتلي دي د فټا سیکریټ چې کوم د دې د چلون کا دا کدی دا پر دا یو سپین هاتی جوړ شو دا غواړي چې د دینه په ست طریقاوي چې ځان خلاص کی ځکه چې د 13 شپږ کالو را سه پدې کې اس قسم ته ترقی یا اس قسم ته دا سه عمل نه دا وته راغلی چې هغه دا سه پروګرامونه پېښ کی چې کم د خلکو په ژوند کې څه بدلون مثبت بدلون راوالي.
په دې سرکاري ریډیو سټېشنو کې زیاتره تفریحي پروګرامونه، مذهبي مباحثي او سرکاري خبرونه وي. خو خبريال ته بافریدای چې په خیبر ریډیو کې کار هم کړی دی وای ترڅو د دې ریډیوګانو په ادارتي موادو کې بدلون رانسي تر هغه زیات مثبت اغیز نسی درلودلای.
اولینه که خدای چې په دغه ریډوانو کې هغه خبرونه چې ګرچا پر ماحول کې کیږي او رپورت کیږي، اول کو ضروری خبره ده چې په دغه ریډوانو کې خبرونه شروع شي. دین علاوه د هغه علاقې کې چې کومه مسلې د تعلیم د صحت ماحول په حواله سره ترقی په حواله سره کومه مسلې دي، کم کرپشن دي، لا کم صحیح فنڈونو استعمال نکیږي، پکار دی چې په دغه ایشوز باندې چې دغه ریډوان خبرې وکړي. اچھا دغه ریډوان په دغه ایشوز باندې خبرې نه کوي نو بیا هغه ریډیو صرف او صرف د سندرو پاتې کیږي او د سندرو ریډیو په قبایلي علاقې کې چلول دا ځانته یو غټه خطره ده.
خو د میډیا د پرمختګ د ادارې انټرنیوز مشر اورنګزیب خان بیا له دې خبرې سره اختلاف کوي چې ګواکې د دغو ریډوګانو یوازینی مقصد دی د وسلوالو پر ضد پروګرام کول وي.
زخه به خبره تا ورو زمانه په دې حالت کې چې به دا سټیشن د دهشت پر دهشتګردي او دغه خلاف طالبانایزیشن خلاف کار کوي. زخه په دې ټیم مم چې پکار دی چې خلکو ته تعلیم هم ورکړي، خلکو ته د صحت مسلې بارے کې پټولګي، خلکو ته د ډیولپمنت بارے کې کاغذ حکومت کاری کاغذ په علاقې کې د خلکو خپل محنتي او دغه دی بارہ کې خلکو ته پتو لګی چې بھائی ټول کیا ہوا خود خلکو زینینو کو لوشی ته بهر دنیا ته تعلیم تا چې بھائی د تنظیم ته په کم خپل ببل کې شو دې نو وتل په کار دي نو دا به ټول کې خط اس او ټی ایکسپیریزم او دا خط مول د پاره
د قبایلی سیمو د مطبوعاتو د څنګه مشر کفایت الله دورانی بیا دا داوه کوي چې د دې ریډوګانو لاري دوی یو شمیر لاسته راوړنی کړی دي.
ګوره ټول نه غټه چیمو ودا دی چې مخکې په شمالي ویژن ځای کې ریډیو باندې چا رانا آواز نه پوره دی، اوس عمر خلک دي ریډیو باندې سندرې موري گانې موري فرمیشن هم کوي، دغسې مخکې هم فرمیشن کېږي باقاعده په ټلیفون باندې باقاعده خطونو باندې فرمیشن کېږي سند دا هم یو اچیومنت دی. کنه
کفایت الله دورانی زیاتوي چې دوی مرکزی حکومت ته خواست کړي چې په قبایلی سیمو کې او نور ریډیو سټیشنونه ولګوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د رائټرز خبري ایجنټس په ریپورت کې راغلي دي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي دي سور وزیر وړاندې د کندهار په پنجوایي سیمه کې د افغان وګړو وجن کیتا د مرګ سزا په ورکولو غور کې دی شي. دا پیخه په داسې محال مخې ته راغلي چې امریکایان د افغانستان د رغونې لپاره په دغه هیواد کې د اوږدې مودې لپاره په پاتې کېدو باندې له افغان چارواکو سره خبري کوي. د دې مقالې غټه کې له اسرار علم مومن نه اورو.
په کندهار کې د ولسی وګړو دغه وجنه چې زیاتره پکې ماشومان او مېرمنې شامل دي، افغانان یې غوسه کړي او هغه غوښتنه کوي چې امریکایان دې په بیړنۍ توګه له افغانستانه ووځي. دا په داسې حال چې امریکایان د افغانستان د ژغورنې لپاره په دغه هیواد کې د اوږدې مودې لپاره په پاتې کېدو باندې له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پونیټا په خپلو خبرو کې هڅه کړې چې دا خبره په ډاګه کړي چې دوی به د دغه ځانګړې پیښې له کبله له افغانستان څخه په بېلابېلو پړاوونو کې خپل د وتلو ټاکل شوي طریقه کار نه پشان شي. د امریکا د دفاع وزیر وایي جنگ یو عذاب وي چې پکې دا قسمه پیښې مخې ته راځي. دا خو نړۍ پیښې دي او دا لومبۍ پیښه نه ده او کېدای شي چې اخیری هم نه وي، خو موږ لا نه دي په کار چې دا قسمه پیښو له کبله په افغانستان کې خپل مشن تر خپو لاندې کړو. لیون پنیټا زیاته کړه امریکایي چارواکو ته اوس هم په دې اړه معلومات نشته چې له دې پیښې شاته محرکات څه وو. پنیټا وویل هڅه به کولی شي چې د امریکا په پوځي عدالت کې دا کیس وچلول شي. لیون پنیټا وویل چې په افغانستان کې د افغان وګړو وژونکي ته د مرګ په سزا ورکولو غور کېدای شي. دا پوښتنه چې دغه امریکایي پوځي دغه مهال د څه قسمه ذهني ګډوډۍ سره مخامخ وو، د دې په ځواب کې لیون پنیټا وویل چې هغه هم داسې شک کوي. د ریپورت په اخره کې راغلی دی په ناټو هوایي مرکز کې د اسلامي نسخو د سوځولو پیښې اوس بیا د یو امریکایي پوځي لخوا د افغان ولسي وګړو له وجنې سره دا پوښتنې راپورته کیږي چې آیا له افغانستانه د نړیوال ځواکونو د وتو وروسته به دغلته امریکایي ځواکونه افغان ځواکونو ته د تربیا ورکولو لپاره پاتې شي او کنه. خو د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا وایي چې دا پیښه په افغانستان کې د هغه څه عکاسي نه کوي څه چې دوی دغلته کې کوي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
mashalradio.com
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري او اوس به د خبرونه په اخیری شیبو کې د زنانو په اړه اونی زغ خبرونه پلوشه وورو چې فرخندا وزیر تاسو ته وړاندې کوي.
پلوشه
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزڑ ٹکور دا
دا سولی بیا را گیر پدی اور دا دا رسمونو رواجونو پا جالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پا کور دا
نن یہ واورا پدی غک کی چی کبی کم پختنی ہم لطانا ہم لمانا را تا غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو ظفرخندا وزیر هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به تاسو واورئ جنگونو او بدمنۍ ښځې څنګه متاثره کړي او دوی سوای
کا طالبان مړ شي نو موږ منګه هغه انسانان نه دي باغي منګه پکې کو پوجان مړ شي باغي منګه پکې کو
قبایلی ښځې ولی په سیاست کې برخه نه لري
او ګوره پوها چې کله دې انسان یو شي کې سیاسي سرګرمیانه شروع شنو پخپل به په هرا شي
په افغانستان کې د جنګونو تعلیمي وضع په اوسنو حالاتو کې څه ده
یو سلنه 500 ورسواله کې او ته پورته موږ د لسم سم پاغنه لرو او استاد هم نو ورته لرو دونه سفر
د پاکستان په قبایلی سیمو او صوبا خیبر پختونخوا کې د روان بدمنۍ له عمله د نورو ترڅنګ د خزو ژوند هم سخت متاثر شوی دی. زیاتره خزو وایي چې په خوا به دوی د خپل کورنو د سړو غړو او یا هم د نورو خزو سره پټو ساتلی ساګونه به راوړل او په پټو کې به کارونه کول او د دې سره سره به د چینو نه اوبه هم راوړلې. خو د 2000 لومړی کال نه راپدې خوا چې د افغانستان سره سره د پاکستان په یو شمیر برخو کې هم حالات خراب شول نو له دغه وروسته په ټولنه کې د ښځو ژوند هم سخت متاثر شو چې د دیر ضلع یو اوسیدونکي شازیه بیبی بیانوي
خچاکار باندې پکې بار لري لري واه
تلم بکانو چا بر الله وړي منګي کې بم بر وړي دا یو ریانی بر اساس لري اندرو ریانی مې جوړ لکه ځان ځان لګي خو یو ځای به تلو کنه تلو په خچاکار باندې
کله وخت منګو
خاص کر کله چې د پاکستان پوز په سواد او په یو شمیر قبایلی سیمو کې د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات پیل کړ چې له دغه وروسته په زرګونو خلک د خپل کورونو په پریښودلو مجبور شول. دغې حالاتو د ښځو په ذهنونو هم بد اثرات وغورځول او هغوی یې د کوره بهر د خیمې د ژوند د مشکلاتو نه تېرې کړې. همداشان د سواد ګلمینه وایي چې تېرو حالاتو یې په ذهن بد اثرات غورځولي دي او اوس هم چې کله د کور کار کوي نو په دماغو کې د ډزو او جازونو شور ګرځي. په تیرو کلونو کې د افغانستان د پاکستان د قبایلی سیمو او صوبا خیبر پختونخوا ښځې د جنگونو بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوې او دا شان په کیمپونو سرکاري سکولونو او د خپل خپلوانو کره په ژوند کولو مجبور شوې چې د یوې ښځې لپاره خپل کور پریښودل تر ټولو ګران کار وي. همداسې د سوات یو اوسیدونکي د خپلو مشکلاتو په اړه وایي د پښتنو په سیمو کې بدمنۍ نه یوازې ښځې ماشومان او سړي د نوو مشکلاتو سره وړاندې کړ بلکې دغه حالاتو یې په ذهنونو هم بد اثرات وغورځول. په تیرو سناسه نه کلونو کې په فاټا او خیبر پختونخوا کې بدمنۍ او خراب حالاتو د ښځو ژوند ته هم سخت نقصان رسولې دي. په ټولنیزو مسلو د کارکونکو یوې غیر دولتي ادارې مشره سمر من الله وایي د پښتنو په سیمو کې د وړاندې نه د ښځو ژوند د ملک ته نورو برخو پر ضد د یو شمېر مشکلاتو نه تیریږي او بیا بدمنۍ ژوند ته لا نور نقصانات هم رسولي دي.
مطلب ډېر زما خو زړه خپکیږي دلته چې په اسلام آباد کې بالکل
یو بل ژوند دی او که پیښور خوا ته لاړ شئ دغه نورې علاقو ته لاړ شئ نو تاسو به ویئ چې دا د ملک هغه څه بل بالکل هغه دا حصه ده یا بل برخه ده کوم چې دومره هغې نه بیله ده چې اسلام آباد کې دې یوې ښځې یا یوې ماشومې به بل ژوند دي او بل ژوند دي. بیا کله کله زه دا سوچ کوم چې ولې دا ټول ملک کې مسلمانان نه پاتې کیږي سب نو د دې ټولو کې غټ نقصان بیا ښځو ته رسی.
پتیرو سناس نه کلونو کې نه یوازې د پښتنو سیمو خزي د کډوالۍ په ژوند کولو مجبور شوي بلکې د جنگونو د حالاتو لیدلو سره په ذهني او جسمانی توګه هم متاثر شوي.
بلوشا
که یوې خوا ته نن سبا د فاټا د ترکۍ او د دغې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو خبره کیږي نو بل خوا په دغه سیمو کې ښځې په سیاست کې برخه نه لري. که څه هم تیر کال په دغه سیمو کې د سیاسي هلو ځلو قانوني بدلون راغلی خو کارپوهان وایي د یوې قبایلي ښځې د سیاست میدان ته په راتللو کې به وخت لګي. دا چې ولې د فاټا ښځې د سیاست نه بې برخه دي او د دوی سیاسي راتلونکي به څه وي په دې اړه تفصیل د ملیحا میرزاده نه اورو.
د پاکستان صدر آصف علی زرداری پروس کال په اگست میاشت د قبایلي سیمو فاټا لپاره په رایج اف سی آر قانون کې د بدلون پر یو مسوده لاسلیک وکړ او ورسره د دغه سیمو لپاره د 2002 کال د سیاسي ګوندونو قانونو غځولو چې په دې سره په دغه سیمو کې په لومړي ځل سیاسي هلې ځلې هم شروع شوې. خو په دغه سیاسي بهیر کې د فاټا د سیمې د ښځو ونډه څومره ښکاري ځکه د قبایلي سیمو پرون ته وګورو نو حتی د انتخاباتو په وخت کې له ووټ اچولو نه هم محرومه پاتې کړل شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې د دغه سیمو ښځې به سیاست ته څنګه راځي. د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي ناهید افریدي چې د یوې غیر سرکاري ادارې سره په فاټا کار کړي وایي پکار ده په لومړي سر کې په ښځو کې عمومي سیاسي شعور زیات کړل شي.
او ګوره پوها چې کله د یو انسان یو شي کې سیاسي سرګرمیانې شروع شي نو پخپل به پوها راشي. فرست ټایم چې کله زموږ د دې ځخې چراغ په اسمبلی کې اخیو نه پوهیږي رو پخپل هغه کې پسیبل شي.
خود دفاعی چارو کارپو بریگیډیر اسد منیر په قبایلی سیمو کې د ښځو سیاسي راتلونکي په اړه وایي په قبایلی سیمو کې خو یو د ښځو تعلیم ډیر کم دی او بل د هغوی دودونه او رواجونه هم پر وړاندې خنډونه دي.
هلته خو یو بل شانتې رواج دی پوره قبایلی سیمه کې د ښځې فلحال هیڅ رول نشته دی او هلته خو اوس سیاسي پارټي والا دا اکټ چې دی دا ایکسټینډ شوی دی نو د دې مخکې خو به هلته خلک به آزاد بریدو چې دا سړی پارټۍ نه راشي او کې دیش یو ټایم راشي چې به البته نخزم راشي خو فلل داسې لګي نه چې قبایلی سیمه نه خزه راځي. هغه به داسې چې خزه رام لې نو هغه خزه به قبایلی والی چې کوم پېښور کې اسلام آباد کې یا نور خاریو کې اوسي هغه تعلیم حاصل کړي او هغه د قبایل دی خو قبایلو نه راوتي.
ناهید افریدی وایي چې که غواړو ترقی وکړو د قبایلی سیمو خزه سیاست ته راوځي نو پکار ده چې دغه سیمه له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي.
زموږ خو مسله دا وجه اوسه پورې پولیټیکل اکټ ایکسټینډ نو فاټا کی نو خزه خونه چې هغه خزه ته خزایره داړو د ایس پته باندې لګیږي بل زموږ نمائندګي په صوبه کې نشته. زموږ خو لکه د یو خزه په سیټ کمانه ته ته پوس کوي نو خدای ویم چې مونږ دی د خیبر پښتونخوا یې جوړ کړی شي او دې په دې ځای په دې د صوبه سملې کې مونږ د نمائندګي حق را کړی شي. څنګه چې د دې خزه چې کم دینو ناس دي په خپل سملې کې د خپل ځان لپاره قانون سازي کوي د خکار چې دلته کې د قبایلی خزه دلته کې نه غیته نمائندګي ملو شي چې هغه خپل خزه د لپاره کار په قومي اسمبلی کې کشتم نو هغه تر قانون سازه حق نشته هغه یې نه څه خبرو جری څه توکیلولې.
د دفاعي چارو کارپو بریگیډیر اسد منیر وای یوازې د قبایلی سیمو ښځې له سیاست او په انتخاباتو کې له ووټ اچولو نه محرومه نه دي بلکې په پښتونخوا صوبه کې هم په ځینو برخو کې ښځې له همدغه شان حالاتو سره مخامخ دي.
الله د خیبر پښتونخوا کې 2011 کې اوس هم داسې ځایونه شته چې هلته ښځو ته ووټ اچېدو اجازت نه وي او دواړه فیصله وکړي د چې کوم الیکشن کوي سړی هغه وایي چې تاسو ښځې به ووټ نه اچئ موږ به ښځې به نه اچئ نو دا به رو رو ماخل دی پکېږي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې اوه ایجنسیانې دي چې ټول آبادی یې تقریبا څه باندې 3 میلیون جوړیږي او د دغه سیمو د سر شمیرنې له مخې د ښځو شمیر تر سړو زیات دی. خو د کارپوهانو په خبره چې د ښځو سیاسي راتلونکي هلته له پراخې سیاسي ازادۍ سره تړلی دی یعنی چې څومره ډېره سیاسي ازادي راځي هغومره به ښځې په سیاست کې برخه اخلي.
افغان چارواکي وای د طالبانو د حکومت له نسکورېدو وروسته اوس په افغانستان کې له 3.5 ملیون نه زیاتې جنکۍ سکولونو ته ځي، خو د ښځو د تعلیم په وړاندې ځینې مشکلات اوس هم شته. تفصیل د بشیر ګواخ نورو.
افغان چارواکي وای د طالبانو د حکومت له نسکورېدو او افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو له ننوتلو یو لس کال وروسته اوس د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په ملیونونو جنکۍ سکولونو یا ښوونځیو ته ځي. یاد دی وی چې طالبانو د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم پابندي لګولې وه. د افغانستان د تعلیم وزارت ویند امان الله ایمان وایي چې افغانستان ښوونځیو ته د ښځینه زده کوونکو د لیږلو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. هغه مشال ریډیو ته وویل،
مهمه دا ده چې دغه موږ څومره پرمختګ کړی دی. واقعیت به دا وي چې جندر به تر اوسه متوازن شوی نه وي په افغانستان کې، ځکه دغه پروسه موږ د صفر نه شروع کړی دی. اوناسو په برخه کې، یعنی لاس کله وړاندې دغه عمده قشر د ټولنې چې اوناسي او د ټولنې په باسواده کولو کې مهم رول لري، دا ساقط و. نو د صفر نه مو شروع کړو، اوس 9% د معارف نظام کې اوناسي مشخص ډول کې موږ ته کم 9 میلیون شاګردان لرو، په دوه کې 3.5 میلیون نه 4 میلیون ته نږدې زمونږ اوناس تشکیل او 5 میلیون هغه د ذکر دي. دغشان د معلمینو په برخه کې زمونږ 2% معلمین اوناستي،
خو په ځینو ولایتونو کې لا هم د بے امنیتۍ او ټولنیزو ستونزو له وجې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. له کندهار ولایت څخه د افغانستان د سینټ غړي رڼا ترین وایي چې په جنوبي ولایتونو کې تعلیمي حالت ښه نه دی.
مکاتب هلته ډیر ضعیفه دي چې ستا هغه د مرکزی مکاتب د کندهار ولایت کاغلی سیری چې هغه د متوسطه دي، خو هغوی لا تر اوسه پورې هغه تعلیمي نصاب چې باید تطبیق شي هغو ته نهسي تطبیقولی، ولې چې استاد ضعیفه دي. دوی نهشي کولی چې ښه استادان را جلب جذب کړي. په اکثر سیمو کې تر اوسه پورې امنیت صحیح نه دی چې هلته دا خلک په ښه توګه سره مکتب ته ولاړ شي. او د بلې خوا څخه خاصه توجه د مرکزي دولت ته خاصه هلته نه کیږي.
خو امان الله ایمان وویل چې د تعلیم وزارت د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره په شریکه په داسې یو پلان کار کوي چې په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه زده کوونکو زده کړې یقیني کړي.
تر اوسه پورې د افغانستان 300 اصول سوالي دي. مونږ ته لسم سمپور ته دوناسو لپاره سیمف نه لرو، 1,950 اصول سوالي کې او تغو پور ته مونږ د لسم سمپ هغه نه لرو او استاد هم نه ورته لرو دوناسو لپاره. په دې ځای کې د متنفذینو او د علما کرامو مناقش ډیر مهم دي. ان شاء الله دوی د مونږ سره همکار دي. مونږ په راتلونکي کال کې یو مهم او سیستماتیک پروسه شروع کړې ده چې مونږ د نړیوالې ټولنې عضویت واخلو او دغه عضویت ځین امتیازات لري چې مونږ ته به مالي امکانات راکړل شي. دغه مالي امکانات اکثریت برخه به په همدغه ولایتونو کې په لرفرتو ولسوالۍ کې چې 55 ولسوالۍ کې دغه پروسه شروع کړي او دیارلس هغه ولایت چې دغه قشر کې کم انکشاف کړی دی اېدو کې به دغه مسارې په لګول کې.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو پر افغان حکومت غږ کړی چې د ښځو د حقونو لپاره پر قانونونو دي د عمل کولو بهیر تیز کړي.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په کراچۍ کې د برټش کونسل له اړخه د فیشن په اړه یو پروګرام وشو چې پکې د برتانی او پاکستان د فیشن ډیزاینرانو ګډون وکړو. او په دغه پروګرام کې وویل چې په برتانیا کې ډېری پاکستانی ښځې غواړي چې هلته هم د دوی د هیواد نوې فیشن زر تر زره ورزي. د برټش کونسل د دغه پروګرام مشر مارټن فریر وای، په لندن کې خلک خاص کر ښځې د پاکستان د جامو او کالو نوې فیشن ډېر خوښوي او دا هغه وجه ده چې د لندن خبریالان دلته لدی لپاره راضی چې د دې ځای په جامو او کالو لیکل وکړي. مارټن فریر دا هم ویل د خزو په اړه د فیشن د داسې پروګرام مقصد هم دا دی چې په برتانیې کې یو پاکستانی خزه د خپل هیواد د نوې فیشن نه زر تر زره خبريږي. دا وعده دی اونې پلوشه د ځان ډیر خیال ساتي د الله پامان.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.